دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
زنه زرانا یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري په داسې حال کې چې د طالبانو او متحده ایالاتو جګپوړي چارواکي په قطر کې د یو لړ موضوعاتو په حق له خبرو لپاره جرګه شوي طالبانو ویلي چې د داعش ډلې د مهار کولو لپاره د امریکا سره همکاري نه کوي ویل کېږي چې د دوحې په غونډه کې به د دواړو لوړو جګپوړي چارواکي د افغانستان د بهرنیو اتباعو او خطر سره مخ افغانانو د رایستلو او سخت دریځ ډلو د کنټرول په حق له خبرې وشي طالبانو په لومړنۍ موضوع کې نرمه خودلې خو په دویم کې د واشنگتن سره یو خلنې دي د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهل شاهین د موضوع په حق له د ای پی خبري اجنس ته ویل مونږ په یوازې توګه د داعش خلاف مبارزه کولای شو دا د اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی لومړنۍ ځل دی چې امریکایي چارواکو د هغوی سره کتلی دي سره له دې چې د افغانستان مخکنی حکومت او طالبانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د داعش خراسان څنګه په خلاف ګڼ عملیات وکړل او دا ډلې وځپله خو په دې تیر ورسو میاشتو کې د سخت دریځې ډلې سو غټي چاودنې وکړلې په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت وایي د هند نه کابل ته د بند پاتې افغانانو د انتقال بهیر پیل شو دا کسان په افغانستان کې د سیاسي تحولاتو له امله په هند کې بند پاتې ول دغه سفارت نن شنبه اکتوبر 9 په یوې اعلامیه کې ویلي چې د افغانان په کابل د طالبانو تر حاکمیت مخکې د درملنې لپاره هند ته تللي وو د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې 13 ورځ یو سل څلور افغان مسافر د مهان هوایي شرکت په واسطه لومړی ایران او د هغه ځای نه کابل ته انتقال شوی دی په نوې ډلې کې د افغانستان سفارت زیاته کړي کابل ته د افغانانو د انتقال بهیر د یو میکانیزم درامرسته کولو وروسته د دواړو هیوادونو په همغږۍ پیل کړی دی په هند کې د افغانستان سفارت ټینګار کړی چې په ایران سره برسیره له نورو لارو هم افغانستان ته د افغانانو د انتقال په بهیر غور کوي امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د قندوز په یو جماعت کې د 13 ورځې ځانمرګي چاودنې په سختو ټکو غندلې دي 13 ورځ د قندوز مرکز اړوند سید آباد نوم سیمې د اهل شیا جماعت د جمیل منځ په محل ځانمرګي برید کې لګ تر لګا سلطنو ملکی وګړو ته مرګ جوړ واوختله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قندوز ولایت کې په یو منځ کوونکو برید غندلې او د قربانیانو د کورنیو سره غم شریکی خولې ده د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د خلکو راتلونکي د ټیرر نه د خوندي کولو حقدار دی د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د قندوز ولایت په جماعت کې د 13 ورځې برید وحشیانه بللې او غندلې ده دوه لوړپوړو امریکایي چارواکو د رویټرز خبري اجنس ته ویلي چې یو لوړپوړي امریکایي پلاوی به د دوشنبه او یکشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او قدرت ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د طالبانو سره په سو کلونو کې سو پړاو خبرې وکړي او د مولا برادر سره د سولې تړون لاسټیک کو په دغه پلاوي کې غړیتوب نه لري دغه چارواکو رویټرز ته ویلي چې دغه پلاوي په ترکیب کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو اس ایډ چارواکي او د امریکا استخباراتي مامورین شامل دي امریکا په داسې حال کې د 2023 کال د لاټري د ویزو د پاره د نوم لیکنې بهیر پیل کړی چې تیر کال د افغانستان مصر پیرو ایران او ځینو نورو هیوادونو اتباع چې نومونه یې په پچی کې راوتلي و لا هم امریکا ته د راتګ لپاره ویزې نه دي اخیستي د جمهور رئیس جو بایدن ادارې په همدې روانونه کې د لاټري ویزو لپاره د نوم لیکنې د بهیر د پیل کولو خبر ورکړو او ویلي وو چې کانګرس په دې پروګرام کې 55,000 ویزې منظوري کړې دي امریکایي چارواکي مني چې د تیر کال په ویزو کې کارونه شاته پاتې خو زیاتوي چې ډېر د کارونه د مخکنی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا پر مخ نه وړل شوي او د کرونا وبا د خبرېدو له وجې دا کارونه نور هم وزنډول شول د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو له مخې په دې پروګرام کې چې هر کال کېږي یوازې د حقو ملکونو اتباع ګډون کولای شي چې په 13 کلونو کې د پنځو وزرونو لک کسان متحده ایالاتو ته راغلي وو. د ایران لومړنی جمهور رئیس عبدالحسن بنی صدر چې د اسلامي انقلاب نه وروسته واک ته رسېدلی و، د فرانس د پاریس په یو روغتون کې د شنبه په سهار اکتوبر 9 د 88 کلونو په عمر مړ شو. د ایرنا خبری اجانس د فقید جمهور رئیس ته نږدې سرچینو په حوالې لیکلي، عبدالحسن بنی صدر د اوږدې ناروغۍ وروسته د پاریس په جنوب ختیځ کې په یو روغتون کې مړ شو. د بنی صدر د کورنۍ غړو هم د هغه مړینه تایید کړې. د ایران د دې پخواني جمهور رئیس د کورنۍ غړو په یو اعلامیه کې ویلي، د ایران درانه ولس او د خپلواکۍ ټول مبارزینو ته خبر ورکوو چې عبدالحسن بنی صدر د اوږدې ناروغۍ تیرولو وروسته وفات شو. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان د قومي سلامتی د کمیټې په یوې غونډه کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته پر رامنځته شوو حالاتو خبرې شوې دي. د غونډې برخوالو چې پکې پوځي مشران هم شامل وو ویلي دي چې د افغانستان د حالاتو منفي اغېزې به په پاکستان هم وشي. د پاکستان لخوا د اندېښنه په داسې مهال خول شوې چې تېره ورځ د افغانستان په قندوز ولایت کې په یو جماعت د برید په نتیجه کې د 100 نن زیات کسانو وژل شول او د 200 نن زیات پکې زخمی شول. دا و خبرونه چې تاسو د امریکا غږ نه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلی سي چې د طالبانو د اسلامي امارات چارواکي د امریکایي چارواکو سره په یو لړ مسالو د خبرو لپاره قطر ته تللي دي. د رويترز خبري اژانس وايي د شنبه او یک شنبه د ورځو په خبرو کې به په افغانستان کې د القاعده د شبکې د غړو د شتون او له دغه هیواد څخه په خوندې ډول د امریکایي اوسیدونکو او نورو هغو کسانو د وتلو په باب هم خبرې وکړي. طالبان ویلی چې نن یې په دوحه کې د امریکایي هیئت سره کتلې ده. په دې باره کې به نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر رپورت کې واوري.
دوه امریکایي چارواکو د رويټرز خبري اژانس ویلي چې یو لوړ پوړ امریکایي پلاوی به شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو او قدرت طالبانو تر رسیدو وروسته په لومړي ځل له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیزاد چې طالبانو سره په څو کلو کې څو پړاو خبرې وکړي او د ملا عبدالغني برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ، په دغه پلاوي کې غړیتوب نه لري. د طالبانو د اسلامي امارت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځوانانو چارو مین احمد الله وسیق ویلي چې د مولوی امیر خان متکی په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی نن په دوحه کې د امریکایي پلاوی سره کتلی دي. احمد الله وسیق وایي چې مولوی متکی امریکایي پلاوی ته ویلي چې د افغانستان د حکومت کمزوري کول نه د افغانستان او نه هم د نړۍ په ګټه دي. هغه یو ځل بیا ویلي چې له نړۍ سره خي او مثبت اړیکې غواړي. طالبانو اسلامي امارت په پلاوی کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا او د استخباراتو د اداري رئیس مولوی عبدالحق وسیق هم شامل دي. د رويټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له قوله ویلي چې د امریکایي پلاوی په ترکیب کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي مرسل ټاموس او د امریکا د نړیوال پرمختیايي ادارې یو اس ایډ رپورټ استازي سارا چارلس شامل دي. د افغانستان د چارو سیاسي کارپوهان وایي چې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ دا کتنه به د دواړو لورو ترمنځ په یو شمېر مسلو بحث زمينه برابره کړي. د سیاسي چارو کارپو کازی محمد حسن هکر وایي چې په روسي کې د دواړو خواو ترمنځ په یو شمېر مسلو باندې
ناندری زیاتی شوی. طالبانو او امریکایانو ترمنځ په دې وروستیو کې د ناندری دوی تفاهمات راپیدا شوي وو. د دوحې د تړون د ځینې موادو نه د دواړو اړخونو تفسیر، تعبیر او برداشت کې هم د نظر اختلاف موجود وو. نو په همدې خاطر باندې د بهرنی چارو وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د امارت یو مړپوړ هیئت دوحې ته سفر وکړ چې په اجنډا کې د قطري چارواکو سره همدارنګه د امریکایي چارواکو سره کتنه شامل دي. دا باوریم چې دا سفر به ګټور وي او د دواړو اړخونو ترمنځ به د ناندریو د دې تفاهماتو کچه ډېره راټیټه شي.
امریکایي چارواکو د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه امریکایي پلاوی به طالبان دې ته وهڅوي چې د افغانستان څخه د امریکایي اتباعو او نورو هغو کسانو د وتلو خوندي پروسې ته دوام ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي او هم به له طالبان څخه د امریکایي تبع مار پرکس د خوشکېدو غوښتنه وکړي. همداشان دغه پلاوی به طالبان خپلې هغې ژمنې ته متوجي کی چې ویلې دي اجازه به ونه کی چې القاعده او نوري ترګری ډلې له افغانستان څخه د خوندې پټنځي په توګه کار واخلي. هغه به طالبان واسي چې بشري مرسته د لاسرسي به هم خکړي. خو یو امریکایي چارواکي د ریټر سویلې چې دغه خبرې د رسمیت پیژندلو او مشروعیت ورکولو په معنا نه دي. دغه چارواکي ویلي چې دلیزي واضح دي او هغه ځای چې هر ډول مشروعیت باید د طالبانو د خپلو کړنو له لارې ترلاسه شي، دوی باید د خپلو کړنو یو دوامداره سابقه رامنځته کړي. امریکا د افغانستان شل کلن اشغال د اګست د میاشتې په پای کې له افغانستان څخه په بیړه د خپلو اسکارو په ویستلو سره پای ته ورسو. د اګست د میاشتې وروسته د افغانستان څخه د امریکایي اسکارو د وتلو وروسته په دوحه کې دا کتنه د دواړو خواوو ترمنځ په لوړه کچه لومړی کتنه ده.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوس تر ټولو لوی مشکل اقتصادي کمزورتیا ګڼل کیږي. په زور د واک نیولو، د ټول شموله حکومت ته نه جوړولو، د شذو او بشري حقوقو په اړه نړۍ ته د اطمینان ورکولو، خو په عمل کې د دیجمنو نه پلي کېدل او په کې د پاتې راتلو له امله طالبان نسی کولای چې نړیوالې مالی مرستې او افغان پانګې ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه کوم ملي اقتصادي پلان هم اعلان کړی نه دی او اقتصاد پوهان وایي طالبانو ته به ګرانه وي چې اقتصاد او بودیجه کې اوسنۍ تشه ډکه کړي.
په زور د طالبانو تر واک نیولو وروسته افغان پانګې تړلې شوې دي. نړیوالو مالی ادارو پیسې لیګل ځنډولي او نه یوازې د افغان بانکونو نه پیسې وستلې کیږي، بلکې مسلکي خلک یا بهر تلي او یا بیکاره کړلې شوې دي او طالبانو سره د اقتصاد کوم ښکاره پلان هم نشته. په افغانستان کې د امریکا د مالګي د وزارت لپاره په امریکایي سفارت کې د مالی چارو تر ټولو اوسنۍ اتاشي الیگزرډن وای طالبانو ته باید دا معلومه وي چې وړاندې به څه کیږي.
And this is what the Taliban knew going into their decision.
خول طالبانو سره دراتونکو لپاره پلان وو دا سخی هوغوی د حکومت کولو او د یو با مسؤلیت او ځموار نړیوال رول وبولو اهل نه دی. دا سنشي کېدای چې هم به د تشدد لاره هواد نسی او هم به دا تمه کوي چې نړیوال د حکومتي ناکامۍ او ناهلې نه وژغوري.
د ملګرو ملتونو د پرمختیایي اداره د تیر میاشت ریپورت وای افغانستان کې د بیوزلۍ کچه پر روان کال کې 90% ته لوړه شوې. د ملګرو ملتونو بل ریپورت کې هم خبرداري ورکړلې شوې ده چې په سلو کې یوازې 15 کورنۍ هر ورځ کافي خواړه لري. افغانستان زیاتره بهرنو مالی مرستو ته اړتیا لري او د نړیوال بانک تر مخه بهرنۍ مرستې د افغانستان د ټول کورنی پیداوار په سلو کې د سلویختو پوری برخه لري. په واشنگټن کې د منځنی ختیځ د سیډنیز ادارې لپاره اقتصاد پو او د نړیوال مالی صندوق پخوانی چارواکی زبیر اقبال وای دا وخت افغانستان کې مالی ګډوډي ده.
Under those circumstances the government is unable
په دې حالاتو کې حکومت نشي کولای چې تر ډیره وخت پورې مضبوط پاتې شي. په لنډ مهاله توګه اقتصاد به سوړ شي، په منځ مهاله توګه اقتصاد به د بیرته پاتې کېدو توان نه لري او په اوږد مهاله توګه به بیروزګاری، روغتیايي او ټولنیز مشکلات مخې ته راځي. که افغان پانګې تړلې پاتې شي نو هیواد به د وارداتو توان ونه لري او د افغانستان صادرات دومره ډیر نه دي. دا د کال د $1 میلیارډ نه کم دي. طالبان چې په واک نه وو نو د پیسو لپاره ورسره نورې لارې وي. د مثال په توګه په 2019 کال کې هغوی د تریاک او د مادنونو د غیر قانوني سوداګرۍ لارې $1.8 میلیارډ جوړ کړی وو، خو هغه ستونزې لري او بل دا چې د افغانستان مسلکي خلک هم وتل. په ځانګړې توګه هغه چې په مالی چارو باندې پوه او په مرکزی بانک کې کار کوو.
الیک زیدن وای طالبان په جګړه کې فعال وو او چې هغوی د سولې لار پرې خوده او په زور واک واخیستو نو اوس دا ذمہواری د هغوی ده چې د اقتصاد او مالی ستونزو تشه ډکه کړي. نوموړی د افغان پانګو د بندېدو او د نړیوالو ادارو لخوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د مالی مرستو د ځنډولو د پریکړو ملاتړ کوي. خاغلی زیدن نه ګڼي چې د افغانستان اقتصادي تشبه چین، روس، پاکستان یا ایران ډککړي.
I think it will be very hard for those countries to replace.
زما په فکر دوه هیوادونه ته ډیره ګران وی چې افغانستان ته هغومره مالی مرستې ورکړي کوم چې نړیوالو په تیره موده کې ورکړي دي. پاکستان خپل اقتصادي بحران سره مخامخ دی، ایران هم داسې دی، او زه فکر نه کوم چې روس او چین به په رښتیا په میلیارډونو ډالر افغانستان ته ورکړي او د مالی مرستو اوسنۍ کمای به پوره کړي. کېدای شي دوی یو څه محدودې بشري مرستې وکړي، خو هغه به هسې د اړیکو د مشهورتیا یو هڅه وي. کوم داسې بدلون به رانه ولی چې د حکومتي کارمندانو معاشونه ورکړل شي او یا د طالبانو د لاسه په بودیجه کې پیدا شوې تشه ډکه کړي.
ښاغلی زیډن وای په تیرو شلو کالو کې افغان اقتصاد لږ تر لږه 15 واره لوړ شوی و. هغه وای د بډو رشوتونو مسله وه، خو روغتیایي چارو کې ډیر پرمختګ شوی، د مور یا ماشوم مړینه کمه شوې وه، د جونو او هلکانو تعلیم زیات شوی و، او ملګری ملتونه وای د یو عام افغان عمر په 2003 کې د 55 نه په 2019 کې نږدې 15 کالو ته رسیدلی و.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 1515
باندې واوري. درمن اوریدونکو، په روانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې زیاتره د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت بحث وسو. په دې اړه نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ د خبریالي لیزا شلاین درالیجلی رپورت خلاصه نظرانه یوسف زی تستاوروي.
د ملګرو ملتونو د رواني اونۍ په غونډه کې د افغانستان او ایتوپیا په وضعیت زیاتره بحثونه وشول. لیزا شلاین رپورت را لېږلې، زه یې درته در اورم. د ملګرو ملتونو د کډوالو د پاره عالی کمشنر فیلیپ ګرانډوول چې د دغې اونۍ بحثونه ډیر ګټور وو، هغه وویل چې د عاجلو او غیر مشروطو مرستو د ضرورت په اړه باندې عمومي موافقه وشوه چې هغه افغانانو ته چې د وروستیو جګړو له کبله په ملک کې دننه بې کوره شوي دي هغوی ته مرستې ورسولی شي. هغه وویل چې دغه کار د کېدو وړ دی، خو وایي چې د خوړو سرپنا او نورو ضروري مرستو رسولو دغه بهیر باید د جمع د مخ کې زر تر زره پیل شي. هغه وویل چې طالبان به د دغو عملیاتو مخه ونه نیسي. ګرانډ وویل چې د هغه نه وروسته چې طالبانو د افغانستان کنټرول ترلاسه کړی دی په افغانستان کې فعالیتونه ډیر زیات روشوي دي، او خبرداري ورکو چې دا کې دیشي چې یو بشري ناورین رامنځته کړي. هغه وویل چې نړیواله ټولنه د ضرورت لري چې په افغانستان کې دننه د بانکداري او اقتصادي سیستمونو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه،
It is extremely difficult because much of this economy services functioned in Afghanistan before.
دا ډیر زیاته مشکله ده، ځکه چې ډیر اقتصادي خدمات په افغانستان کې د مخکنه د نړیوالو په ملاتړ باندې تر سره کېدو چې دغه اوس منجمد شوې دي او یا هم زندول شوې دي. نو سوال دا را پیدا شوې دی چې د افغانستان اقتصاد څنګه فعالیت ورکړل شي او موږ څنګه کولای شو چې په دغه ملک کې د بشري ناورین مخ ونیسو. ګرانډ وای ایتوپیا دویم ملک دی چې د سخت بحران سره مخ دی، او په دغه کانفرنس کې د ایتوپیا مسلې ته هم ډیر غور وشو. هغه وویل چې په وروستیو کې د ایتوپیا حکومت د دغه ملک نه د ملګرو ملتونو ځینې چارواکي وستلی دي چې په هغه باندې ډیر اندېښمن دي. ګرانډ زیاته کړه،
And of course the appeal is always the same. Abandon this useless and devastating military approach.
په کار دي چې دغه بیکاره او ویجاړون کې طریقه پرې خودلې شي، او دغه پوزي طریقه ده. په کار ده چې په دغه ملک کې د مسلو د حل لپاره خبرو اترو ته پام وشي، او هم دغه په ایتوپیا کې د بشري اړتیاو د زیاتوالي د مخنیوي یوازینی لار ده. ملګری ملتونه وایي چې شاوخوا 15.2 میلیون خلک چې د ټیګری 90% نفوس ته دا وخت مرستو ته ضرورت لري. ګرانډ ویل چې په داسې حال کې چې د غونډې زیاتره پام په افغانستان او د ایتوپیا په مسلو باندې متمرکز وه، عالی کمشنر ګرانډ خواست وکړو چې په کار د نړیوال د کډوالو نورو بحرانونو ته هم پام وکړي او هیر نه کړي. هغه وویل چې دا د نړۍ په هر سیمه کې شتون لري، چې پکې د روهینګیا مهاجر، د لویدیز افریقا د ساحل سیمې خلک، او په منځني ختیځ کې د سوریې
او په مرکزی امریکا کې د وینزویلا خلک شامل دي.
نن او وضعیت د نړۍ سیمې او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوه. استرالیا له خپل ساحل سره نږدې واقع په پاپانیو ګینې کې د مهاجرونو د قبولولو د مرکز د بندولو پریکړه کړې، خو د هغه هیواد د بشري حقوقو او د مهاجرونو طرفدارانو د دغه مرکز د تړلو په باب د خپل حکومت پریکړه په بې شرمانه ډول د بې سرنوشتۍ په حالت کې د هغو په زرهاو مهاجرونو خوشی کول وبلل چې پاپا نیو ګینې کې پراته دي او په استرالیا کې د قبولي منتظر دي. لسیدنی څخه به د خبريال فیل میرسر د رالیژل رپورت خلاصه از موږ همکار سید سلیمان شاه تاسو دروړوي.
د کډوالو په اړه د استرالیا د حکومت د 2013 میلادي کال له ساحل نه ماورا پالیسۍ له مخې له 3000 نه زیات کډوال په پاپا نیو ګینی او د ناورو په جمهوریت کې په موقتی کمپونو کې اچول شو. کوم کسان چې په استرالیا کې د سیاسي پناه د هستو په نیت د سمندر په لار هغه هوا ته دراتک هڅه کوي د لخته کېدو اجازه نه لري او د استرالیا په دوو گاونډو هیوادونو پاپا نیو ګینی او د ناورو په جمهوریت کې په درخواستونو باندې غور کېده. په دغه موده کې صرف 1200 کسان د روغتیايي ملحوظاتو په بنا په موقتی توګه استرالیا ته را رسول شوي دي، باقی پاتې یا بیرته خپل هیوادونو ته ستانه شوي دي او یا دا چې د متحده ایالاتو په شمول د نورو هیوادونو ویزې واخیستې او ولاړل. د بشري حقوقو طرفدارو ډلو څو واري په پاپا نیو ګینی او ناورو کې کډوالو د پروسیسنګ یا ترسیل مرکزونه د نړیوال بشري قانون په خلاف ګڼلي وو، خو د استرالیا چارواکي وایي چې دغه پالیسۍ هغو کسانو د بهیر په بندولو کې مرسته وکړله چې د سمندر په خطرناک لاره به د استرالیا ساحل ته را روانېدل. د استرالیا حکومت د پاپا نیو ګینی او ناورو چارواکو ته په توقیفي مرکزونو کې د دغو کډوالو د ساتلو په وس کې پیسې ورکولې. استرالیا او پاپا نیو ګینی دواړو د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه پورې به د کډوالو توقیفي مرکزونه وتړل شي. 140 کډوال چې دا وخت هلته پراته دي د ناورو جمهوریت ته به واستول شي. د ریفیوجی اکشن کولیشن په نوم د مهاجرینو د یو طرفدار سازمان ویان ایان رنټول وای
There is also a big question over Nauru. I mean, the fact is the vast majority of people who were on the route
له ناورو سره د موافقه پاړه یو غټه پښتنه مطرح کیږي. زما مطلب دا دی چې کوم کسان چې په دغه ټاپو کې اچول شوی غوس اکثریت د وخت استرالیا ته را انتقال شوی دي، کوم خلک چې هلته پراته وو نه د امنیت بندوبست کېده او نه سم پاملرنه کېدله. بنیادی روغتیایی اړتیاوی هم نشو پوره کولی، خصوصا هغه کډوال چې ډېره موده په توقیف خانو او محبسونو کې تیره کړې وه او عاجل روغتیایی پاملرنې ته ضرورت لري. د ناورو جمهوریت چې د پاسفیک په سمندر کې موقعیت لري ټول نفوس یې 10000 دی او د ساحل مساحت یې صرف 10 کیلومتر اوږد دی. کوم خلک چې په الوتکو کې استرالیا ته د سیاسي پناه اخیستلو په نیت باندې راځي له ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ پالیسۍ نه مستثنا دي. د پاپا نیو ګینی چارواکو له ډیر وخت نه کوشش کاوه چې د استرالیا د حکومت له دغه پالیسۍ نه ځان خلاص کړي او د استرالیا سترې محکمې هم په 2014 میلادي کال کې د نیو ګینی د مانوس په ټاپو کې د استرالیا د حکومت یو توقیفي مرکز غیر قانوني اعلان کړو، خو د استرالیا چارواکي د ساحل نه ماورا د کډوالو د پروسیسنګ په پالیسۍ باندې ټینګار کوي او په یو بیان کې خبرداري ورکړ کوم کسان چې په غیر قانوني ډول د سمندر په لار استرالیا ته د داخلېدو هڅه کوي یا به بیرته خپل هیواد ته وشړل شي او یا به د ناورو په ټاپو کې په توقیفي مرکزونو کې ساتل کیږي. د استرالیا د مهاجرینو د چارو د وزیر الکس هاک په وینا هغه هیواد هر کال 1200 کسان سره د مهاجرت ویزې ورکوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غي سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د ډیپلوماټیک شراکت څلورو مشرانو چې په کوواډ یا څلوریز شهرت لري په دې تازه وخت کې د لومړي ځل لپاره شخصا غونډه وکړه. جمهور رئیس جو بایدن د سپتمبر د میاشتې په څلورشتمه نیټه په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نارندا مودي، د استرالیا د صدر اعظم سکاټ موریسن او د جاپان د صدر اعظم یوشیهیدی سوگا کوربه وو. دغو څلورو واړو مشرانو په ګډه اعلامیه کې خپلې انډیوالۍ او سیمې ته په خپلو ژمنو ټینګار وکړ چې د څلورو د شریک امنیت او سوکالۍ اساس دی آزاد او پرانست انډو پیسیفیک چې جامع او غځېدونکي هم دی. جمهور رئیس بایدن په خپل افتتاحیه بیان کې د ډیموکراتیک انډیوالانو په حیث کواد روښانه کړ چې نړیوال نظر څرګندوي او د راتلونکي لپاره ګډ لید لري. سره یو ځای شولو چې زموږ د عصر په مهمو چیلنجونو خبرې وکړي. برسیره په نورو چیلنجونو کووډ 19 د اقلیم بدلون، نوې ټکنالوژي او بنیادي کارونو په چیلنجونو کې راځي. څلور واړو مشرانو موافقه وکړه چې د مارچ په میاشت کې د دوی له غونډې نه راپدوی خوا پرمختګ شوی دی. د خپل انډیوالۍ او د کووډ 19 د تاریخي تمرکز د یادونې په ترڅ کې دوی څرګنده کړه دوی کوششونه وکړل چې د ناروغیو سره مبارزه وکړي او دوی چمتو دي چې د 2022 کال تر پای پورې په نړیواله سطح د 1.2 میلیارد د واکسین ډوزونه په بسپنه ورکړي چې په دې سره هدف ته رسیږي. دوی تر دې نیټې پورې د انډو پیسیفیک په سیمه کې هیوادونو ته 9 میلیونه محفوظ، مؤثره او د کیفیت په لحاظ ډاډه ډوزونه ورکړل شوي دي. دوی د هغو قواو سره یو ځای شوي دي چې د اقلیم د ستونزې مخه نیسي او په ګډه کار کوي چې د تودوخې حد د پاریس د موافقې له مخې په داسې حال کې وساتلی شي چې امکان ولري او داسې کوششونه وشي چې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 درجو پورې محدوده شي چې دا د صنعتي دورې نه د مخه سطح نه لوړه ده. برسیره پر نورو پروګرامونو کواد په ملي سطح داسې کوششونه کوي چې کاربن کم کړي. په دې کې هغه څه شامل دي چې هدف ناپاکه هایدروجنی ټکنالوژي او داسې همکاري وشي چې مسوله او بدلیدونکي د پاک انرژي د برابرولو سلسلې فعال شي. دغه څلور واړه هیوادونه میدان ته د راوتلو ټکنالوژۍ په باره کې په ګډه کار کوي چې د دې ډاټ ورکې په داسې طریقه ټکنالوژي برابر شي چې جهاني بشري حقوقو ته احترام کول پکې په نظر کې نیول شوی. د مثال په ډول مشرانو څرګنده کړه د صنعت سره په کار کولو کې داسې کوششونه وشي چې خوندي، پرانست او شفاف چې جیر ډوله 15 او د جیر ډوله 15 عصري شبکې ځای په ځای شي او د دوی د ژمنو له مخې باید بدلیدونکې او ډول ډول وي او د برابرولو سلسله باید محفوظه وي. لکه څنګه چې دوی وایي د دوی په ګډه اعلامیه کې منل شوې ده د حکومت د هغو اقداماتو او پالیسیو ملاتړ مهم ده چې د شفافیت او د مارکیټ د شرایطو سره برابر وي. څلور واړه مشرانو د کواد د بنیادي کارونو د نوې انډیوالۍ د پیل کېدو اعلان هم وکړ چې منظم کوششونه تجربه کړي، د سیمې د بنیادي کارونو ضرورت نقشه کړي او سیمه ییزه فرصتونه سره منظم کړي. جمهور رئیس بایدن ویلې موږ د همکارۍ د اوږدو تاریخ سره څلور مهمې ډیموکراسیو موږ پوهیږو چې شیان څرنګه سرته ورسوو او د چلنج ځواب وویلی شو. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.